السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې دي. ازادي رادیو د سهارنۍ خبري مجلې ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. نن دوشنبه د 14 هجري لمریز کال د چنګاښ یا سرطان د میاشتې 12 د 2023 میلادي کال د جولای لومړۍ نیټه ده. مخکې له دې چې د دې خپرونې د مطالبو بشپړه معرفي وکړم، پیل د ساعت په خبرونو کوو. په پام کې ده چې په دوحه کې د ملګرو ملتونو په نوښت د افغانستان په اړه د جوړې شوې غونډې ګډونوال نن د دوهمې ورځې په مخه هم خپلو بحثونو ته دوام ورکړي. تمه ده چې په نننۍ غونډه کې به د ملګرو ملتونو او د طالبانو د حکومت استازي د افغانستان په لومړیتوبونو او ننګونو خبرې وکړي. د ازادي راډیو د خبریال د راپور له مخې په نننۍ غونډه کې به چې ټاکل شوې د افغانستان په وخت د سهار په 10 بجو پیل شي، لومړی د نړیوال بانک استازی او له هغه وروسته د طالبانو استازی د افغانستان د اقتصادي ننګونو، د خصوصي سکتور د لومړیتوبونو او ننګونو په اړه څرګندونې وکړي. همدارنګه په پام کې ده چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازی او د یوناما مشره روزا اوتنبایوه، د ملګرو ملتونو د جرمونو او مخدره موادو ضد ادارې استازی او یو شمېر نور چارواکي هم ویناوې وکړي. د نننې غونډې په پای کې به د ملګرو ملتونو او د طالبانو استازي خبر اعلان ته د غونډې د نتایجو په اړه معلومات ورکړي او غونډه به رسمن پای ته ورسیږي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد چې په دې غونډه کې د طالبانو د پلاوی مشري کوي، نن په خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې د یو شمېر هیوادونو له چارواکو او استازو سره د خپلو لیدنو کتنو په دوام د ناروې له استازي، د قزاقستان د بهرنیو چارو له مرستیال او سفیر او همدارنګه د اندونیزیا د بهرنیو چارو له وزیر سره د لیدنو کتنو خبر ورکړی. ویل شوي چې په دغو لیدنو کتنو کې د افغانستان او د درې واړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پر پیاوړتیا ټینګار شوی دی. په دې اړه وروسته په خبرونه کې اورئ. په هلمند ولایت کې د هوان مرمۍ د چاودنې له امله یو ماشوم وژل شوی او بل ټپي دی. په هلمند کې د طالبانو د والي د رسنیو دفتر په یو بیان کې ویلي، دغو ماشومانو چې خور او ورور دي پرون ماسپښین مهال د هوان له یوې مرمۍ سره لوبې کولې چې هغه پرې وچاودېده. 12 کلنې نجلۍ روغتون کې سا ورکړې او ورور یې تر درملنې لاندې دی. د افغانستان په بیلابیلو برخو کې له جګړو څخه پاتې شوي ناچاودي توکي کله ناکله ماشومانو ته مرژوبله اړوي. اروپایي ټولنه افغانستان ته د 8 نوي ټنه درملو او طبي وسایلو د رسیدو خبر ورکوي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې شارزدافر رافایل یودی چې پرون یکشنبه په ایکس پاڼه کې لیکلي، د اروپایي ټولنې دغه مرستې د دې ټولنې د بشري هوایي دهلیز له لارې د یکشنبه په ورځ افغانستان ته ورسېدې. ویل شوي دا مرستې به د خوارځواکو ماشومانو په طبي پیښو کې د ټپي شوو کسانو او هغو کسانو ته چې له مرګونې سیلابونو وروسته سخت زیانمن شوي پر درملنې ولګول شي. استقلال روغتون تیر یو کال څه باندې 3000 عملیاتونه ترسره کړي. دا خبره د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت پرون په یو بیان کې کړې ده. استقلال روغتون په پلازمینه کابل کې له مهمو دولتي روغتونونو دی چې کلونه کلونه په بیلابیلو برخو کې صحیح خدمات وړاندې کړي دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک مشر هدایت الله بدری د اسلامي مالي خدمتونو د بورډ په 22مه ناسته کې برخه اخیسته. دا دوه ورځنۍ ناسته د جیبوتی هیواد په پلازمینه کې نن دوشنبه دایریږي. د افغانستان بانک په یو بیان کې ویلي چې په دې غونډه کې به د اسلامي بانکدارۍ د ستندرډونو د مالي بنسټونو د مدیریت په اسلامي بانکدارۍ کې د ډیجیټل ټکنالوژۍ د رول او په نړیواله کچه د اسلامي بانکدارۍ په پراختیا باندې بحث وشي. مولوی هدایت الله بدری تیر 12 لسیزې د طالبانو د مالي کمیسیون مشر پاتې شوی او د تیر جمهوري نظام او لویدیځو هیوادونو په وړاندې د طالبانو د جګړې د تمویل سرچینې برابرولې. لومړنۍ نظر پوښتنې ښیي چې د فرانسې د پارلماني ټاکنو په لومړي پړاو کې د مارن لوپین اخی اړخي ګوند مخکښ دی. له دې سره سره د وروستۍ پایلو اټکل نشي کېدی او هغه د راتلونکې اونۍ په دوهم پړاو ټاکنو پورې اړه لري. د لومړنۍ نظر پوښتنې له مخې د اخی اړخي ګوند مارن لوپین پرون یکشنبه د ټاکنو په لومړي پړاو کې شاوخوا 40% رایې ګټلې. دا د فرانسې د ولسمشر ایمانوئل ماکرون د ائتلاف په ګډون د کین اړخوا او منځلارو ګوندونو له رایو څخه چې یوازې 40.5% ګټلې زیاتې رایې دي. یو له مهمو مسلو څخه چې ځینې اندېښنې راپورته کړي د مهاجرینو په اړه د مارین لوپین د ګوند پالیسي او نظرونه دي، ځکه چې ګوند په کلکه د کډوالو ضد دی. او د اروپا د ملتونو د فوټبال اتلولۍ جام په دوام نن شپه دوه لوبې ترسره کیږي. فرانسه او بلجیم به د افغانستان په وخت د شپې 8:30 بجې له یو بل سره مخامخ شي. بیا به په 11:30 بجو د پرتګال او سلووانیا ترمنځ لوبه وشي. تیر شپه انګلستان د اروپا د ملتونو د جام په شپاړس غوره دور کې سلواکیا ته 2-1 ماته ورکړه. اسپانیا هم وتوانې د ګرجستان ته 4-1 ماته ورکړي. د اروپا د ملتونو فوټبال جام سیالۍ د جون په 14 پیل او د جولای تر 14 دوام کوي. ازادي رادیو اوري وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې دوحې د غونډې ګډونوال به نن هم د افغانستان او د نړیوالې ټولنې په لومړیتوبونو بحث ته دوام ورکړي. د طالبانو د پلاوي مشر ذبیح الله مجاهد د غونډې له پرونیو بحثونو راضي ښکارېده.
هغه تشویشونه چې نړۍ هېوادونه لري افغانستان هڅه کوي چې هغه خو وخت وایي.
د دغه د غونډې او د چو ولې د طالبانو د پلاوي مشر د طالبانو د حکومت وینځ زبی الله مجاهد سپارل شوی په دې اړه مو د چارو لې وشننګ سره مرکه کړي.
نړیواله ټولنه په دې باور ده چې اصل مشکل په کندهار کې دا او کندهار سره د مسایلو د حل کلی ده. نو دې عمل هغه زبی الله مجاهد تر لګلې ده.
عام افغانان په تیر خزر د هیل غونډې سره تمیل لري.
زده دوه لنراستی یا کډونوالو څخه غواړم چې د موږ د مکتبو په اړه خبرې وکړي او خپل هیلو ته ورسي کوم مکتبونه خلاص.
دا به هم واوري چې شاوخوا ته نیم لکه افغان کډوال د پاکستان له خوا د کډوالو د استلو د دوهم پړاو په پیلې دوه د اخراج له خطر سره مخ دي. د اسرائیل صدر اعظم ویلي د جګړې تر ټولو سخت پړاو پای ته رسیدلی دی.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په پام کې چې په داو هکې د ملګرو ملتونو په نوښت د افغانستان په اړه د جوړې شوې غونډې ګډونوال نن د دوهمې ورځې په مخه هم خپل بحثونه ته دوام ورکړي. د ازادي رادیو خبريال احمد تکل چې په داو هکې د خپل راپور کې ویلي ان تا مده په نن غونډه کې د ملګرو ملتونو او د طالبانو د حکومت استازي د افغانستان پر لومړیتوبونو او ننګونو خبري وکړي. په دې اړه چې د نن غونډې په اجنډا کې څه دی او پروند غونډې ګډونوالو څول نور جزئیات به ام په دې راپور کې وورو.
نن د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په نوښت د غونډې دوهم ورځ ده. د غونډې له پلان سره سم د کابل په وخت د سهار په 10 بجو پیلېږي. ملګرو ملتونو شاوخوا 25 هیوادونو ته چې امریکا د اروپای ټولنې غړي، روسیا، پاکستان، ایران او ځینې نور هیوادونه پکې شامل دي او همدارس د یو شمیر نړیوالو مؤسسو استازو ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې. تمه ده چې نننۍ غونډه به هم د پرونی هغې په څیر د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مرستیالې روزمیری د کارلو په وینا پیل شي. مېرمن د کارلو د دې دوه ورځنۍ غونډې مشري کوي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې په نننۍ غونډه کې به د افغانستان د ملي او نړیوالو لومړیتوبونو د اوسنیو نوښتونو او ننګونو په اړه بحث وشي. همداراز د دې لومړیتوبونو په برخه کې د دواړو خواوو ترمنځ پر همکاریو به هم خبرې وشي. د غونډې ته به د نړیوال بانک استازی خبرې وکړي. وروسته به د طالبانو د حکومت استازی د افغانستان د اقتصادي ننګونو، د خصوصي سکتور د لومړیتوبونو او ننګونو په اړه وینا وکړي او بیا به آزاد بحثونه پیل شي. همداراز د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازی روزا اوتنبایوا به وینا وکړي او ورپسې به د ملګرو ملتونو د مخدرو موادو د ادارې استازی د مخدرو موادو پر وضعیت خبرې وکړي او د طالبانو د حکومت د مخدرو موادو پر ضد مبارزې د چارواکي له وینا وروسته به بیا هم آزاد بحثونه وي او بیا به غونډه پای ته ورسیږي. د غونډې په پای کې تمه ده چې د ملګرو ملتونو او د طالبانو استازي به خبریالانو ته د غونډې د نتایجو په اړه معلومات ورکړي. د پرونۍ غونډې خبرې اترې لنډې او تر ډیره تشریفاتي وې. که څه هم دا خبرې د بندو دروازو شاته وې، خو د بحثونو په پای کې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د بیګانۍ غونډې په اړه له خبریالانو سره په لنډو خبرو کې یو ډیر مثبت تصویر وړاندې کړ. هغه د لانجمنو مسایلو لکه د نجونو د تعلیم او د افغانستان د هوایی حریم په اړه د ازادۍ راډیو د پوښتنې په ځواب کې وویل چې د دې ټولو مسایلو په اړه په مثبته فضا کې خبرې وشوې او په دې مسایلو کې د ده په وینا د ګډونوالو ذهنیت مثبت خواته د بدلون په حال کې دی.
هغه تشویشونه چې نړۍ هېوادونه لري افغانستان هڅه کوي چې هغه تشویشونه خپلې ټولنې د ضرورت لپاره هغه رفع کړي. خو وخت وایي دوی باید موږ ته وخت راکړي او په دې پروسه کې له افغانانو سره دوی مرسته وکړي. نه داسې دوی اقتصادي بندیزونو له لارې یا د فشارونو له لارې لا هم زموږ ولس ته فشار لاندې ونیسي. په دې باندې دوی ټول قناعت ماسک تر حده پورې فکر کوسي د ګډونوالو ذهنه ته مثبت لوري ته تقلیق.
خغلی مجاهد له دې مخکې د بندو دروازو تر شا بیگانه غونډې ته په وینا کې چې د طالبانو تر ادارې لاندې ملي رادیو ټلویزیون غږیزه بڼه خبره کړه، تر ډیره پر دې تمرکز وکړ چې نړیواله ټولنه باید د افغانستان پر بانکي سیستم او پر خصوصي سکتور لګیدلې محدودیتونه لرې کړي. هغه د نړیوالې ټولنې له هغې ډلې د ملګرو ملتونو او د امریکا په ګډون د لویدیځو هیوادونو غوښتنو ته چې وایي طالبان باید د نجونو تعلیم او کار ته اجازه ورکړي د خپل حکومت لخوا هیڅ راز ژمنه ونه کړه، خو یوازې په یو ځای کې دې غوښتنو ته د یوې غیر مستقیمې اشارې په ترڅ کې وویل چې نړیوال باید د افغانستان ملي مسایل او ملي حساسیتونه په پام کې ونیسي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیاله روزمیری دی کارلو چې د دې دوه ورځنۍ غونډې مشري کوي پر خپل ټویټر د دې غونډې پایل مثبت وباله، خو نور جزئیات ورنکړل. هغه هیله څرګنده کړه چې له طالبانو سره تعامل به په ډېرو برخو کې د افغانستان له خلکو سره د نړیوالو مرستو ته لاره پرانیزي. د دوهې د غونډې د جوړېدو په درشل کې د طالبانو د حکومت مخالفو ډلو او د بشري حقونو او د ښځو د حقونو فعالانو پر ملګرو ملتونو سختې نیوکې وکړې، او د دې غونډې جوړېدل یې په افغانستان کې د بشري حقونو پر سرغړونو د سترګې پټولو او د طالبانو واکمنۍ ته د مشروعیت ورکولو هڅه بللې ده. خو ملګرو ملتونو ویلي دی چې د بشري حقونو په اړه بحثونه به د دوهې د غونډې مهمه برخه وي.
د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په دوحه کې د طالبانو د پلاوي مشري کوي. مجاهد سمو د وړاندې له کابل څخه خپل دفتر کندهار ته چې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخندزاده اصلي مرکز او د اوسېدو ځای دی انتقال کړی دی. احمد اکل په دې اړه چې د دوحې غونډې ته په پام چې د شاوخوا دیرشو هیوادونو او سازمانونو ځانګړي استازي راغونډ شوي، ښاغلي مجاهد د کومو اصولو له مخې د طالبانو د پلاوي مشرتابه غوره شوی؟ دا پوښتنه د خبریال او شنونکي سمیع یوسفزي څخه کړې ده.
په دې کې شک نشته ده چې احمد خان متقی د رتبې په لحاظ باندې او د طالبانو په صف کې یو ډېر پخوانی وزیر او مشر ده. خو دې غونډې ته دوه جهاتو باندې زه فکر کوم چې ډېره وختر شوی ده. یو دا چې احمد خان متقی فکر کوي چې دې غونډې ته د وزیرانو په سطح څوک نه دی راغلی، نو دی فکر کوي چې دې غونډې ته باید داسې وایات لاړ شي چې هغه دې دغه انډول برابر وي. او دویمه وجه زه فکر کوم دا ده چې نړیواله ټولنې داسې کوشش کولو چې د کابل نه زیات له کندهار سره روابط بهتره کړي، له کندهار ته خبره ورسیږي. نو دغې د نړیوالې ټولنې په تقاضا او خواهش باندې ذبیح الله مجاهد چې تقریبا هر ورځ د شیخ احمد الله اخندزاده سره ګوري، او نړیواله ټولنه په دې باور ده چې اصل مشکل دا په کندهار کې دا او کندهار سره د مسایلو د حل کنجي ده یا کلي ده. نو له دې امله هغوی ذبیح الله مجاهد دلته رالیږلی ده، او ذبیح الله مجاهد به مستقیم د دغه غونډې راپور پرته د دې چې کابل ته ولیږي مستقیم به د شیخ احمد الله اخندزاده دفتر ته رسوي، او دا به لومړی ځل وي چې مستقیم د شیخ احمد الله اخندزاده او نړیوالې ټولنې ترمنځ یو رابطه جوړیږي. له دې امله د دغه غونډې اهمیت خورا زیات کړی ده.
د نړیوالې ټولنې استازي دلته تقریبا په دوو برخو ویشل شوي، یو لویدیځ هیوادونه دي او یو د طالبانو نږدې متحدان لکه روسیا او ایران او چین. تاسو چې یادونه کوئ چې د نړیوالې ټولنې پیغامونه به مستقیما د طالبانو لوی مشر ملا هیبت الله اخندزاده ته ورسیږي، ستاسو مطلب له کوم استازو دی؟ د لویدیځ استازي یادوي او که د روسیې، چین او ایران استازي؟
اګوري دلته عمده مشکل چې دا هغه د طالبانو د میرمنو د تعلیم او د میرمنو د کار مسله ده. په دې مسله کې په نورو کوچنیو مسایلو کې چین او ایران او روسیا او غربي نړۍ شاید په اولیتونو کې یو لږ توپیر وي، خو په اصلي موضوع باندې د طالبانو دوستانه هیوادونه لکه چین او روس او ایران او یو شمېر نور هیوادونه او غربي نړۍ او امریکا ټول په یو خپل دي چې طالبان باید دغه پالیسی نه تیر شي او میرمنو حقوقونه ادا کړي او تعلیم تفرید. نو زه فکر کوم په هغه بنیادي مسایلو باندې د غرب او د نورو بلاکونو ترمنځ یا د نورو هیوادونو ترمنځ کوم توپیر نشته. دا خو بیا هم نړیواله ټولنه هغه طالبان ته نږدې ده، کله چې د اوسه پورې یو هم د طالبانو په رسمیت نه دي پیژندلي. دا په دې معنی ده چې نړیواله ټولنه هغه هیوادونه چې طالبان ترې نه دي رسمیت پیژندلي توقع کوي هغوی هم داسې اقدام نشي اخیستلی د طالبانو د پالیسیو له امله چې چې د میرمنو ضد دی لري یا تعلیم بندیز لګولې ده، هغوی هم خپل ځان او نړیواله ټولنه او خپل اولادونه دې نشي کانې کولی چې خپل حکومت یا د دوی حکومت په رسمیت وپیژني.
د طالبانو لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده څومره فکر کوي چې دا آمادګي یا چمتووالی به ولري چې د بشري حقونو په مسایلو کې او د نجونو په مسایلو کې د دوهې د غونډې د ګډونوالو سپارښتنې ومني؟
از ما په خیال وسخ به وخت نه وړاندې چې ووایي دا څومره دا سپارښتنې ومني، خو دا چې د خپل د دفتر یو بل صلاحیت استازی دې غونډې ته رالېږلی دی، دا په دې معنا ده چې هغه د دې سفارشات او د دې غونډې په اړه باندې جدي دریځ لري. د دې عمله یا خپل یو دفتر یو غړی رالېږلی ده، او زه فکر کوم چې دا اوس د یو بهیر آغاز ده یا ابتدا ده. دا خبرې به وروسته اوس خو د نرمو خبرونه نرمو مسایلونه پیل کیږي، ورورو به هغه جدي مسایلو ته داخلیږي، او دا د یو بهیر شروع ده. او زه فکر کوم چې په مستقبل کې به هم توقع کیږي چې داسې کنفرانسونه به نور هم جوړ شي، تر څو د نړیوالې ټولنې د شیخ هبت الله اخونزاده او د میرمنو د تعلیم او تحصیل په اړه باندې چې کومې پالیسیانې دي په هغوی په اړه باندې مسلسل یو بل سره رابطې ولري او د مذاکراتو کړکۍ پرانیستې پرانیزي.
د ملګرو ملتونو او د طالبانو د استازو د دوهې د غونډې د ګډونوالو په مجموع کې د دوی د بحثونو اجنډا په دریو ټکو راټولوه. یو د افغانستان سوله او امنیت دی، دوهمه مسله د افغانستان پرمختګ، او وروسته یا دریمه مسله یې د هغه مسله وه د بشري حقونو مسله وه. د ټول شموله حکومت د جوړېدو مسله چې پخوا هم ملګرو ملتونو او هم یو شمیر هیوادونو ګاونډیو هیوادونو یادونه، په دې غونډه کې د بس هیڅ ټکی نه دی. دا څه ښایي؟
دا په دې معنی نه ده چې نړیوال ټولنې دغه عمده مسایل جدي مسایل د افغانستان د خلکو نړیوال ټولنې غوښتنې دي هغه هېرې کړي دي، خو دې لپاره چې د یو تفاهم او د دوستۍ فضا شي. دوی په ابتدا کې لکه څنګه چې ما مخکې وویلې په هغه مسایلو باندې بحث کوي چې یو بل سره موافقت لري او بل سره نرموالی لري. دوی غواړي چې دغه د خبرو اترو دغه سلسله روانه شي، غو نو وروسته بیا جدي مسایلو ته داخل شي. نړیواله ټولنه فکر نه کوم چې تر هغه وخت پورې طالبان د میرمنو د مکاتبو دروازې د میرمنو په مخ نه خلاص کړي، هغه پورې دي د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. البته د حکومت په څرنګوالي باندې په حکومت کې څوک وي په کومو مسایلو باندې بحث کېدلی شي، او نړیواله ټولنه هم یو تعامل او تعاون دواړه کولی شي. خو اصلي موضوع چې هغه د هېچا لپاره د قابل قبول نه ده، هغه د میرمنو تعلیم ده، او په هغه باندې نړیواله ټولنه په اسانۍ سره د طالبانو خواستونه نه شي منلی.
د دوه د غونډې او د چولې د طالبانو د پلاوی مشرې د طالبانو د حکومت وای انځبی الله مجاهد تسپارل شوی په دې اړه مو د چارو لشنون کې او خبريال سمیع الله یوسف زی سره مرکه واوریده. عام افغانان په تیر خزې د دوه له غونډې څه تمه لري؟
دا چې د دوه غونډه ده، نو د افغان جنو افغان خزو ډیر امید بداوي چې د خزو حقوق ته ډیر پاملرنه وشي او د یو خبر ته ورکړل شي. د تحصیل، د کار، د بیرونتلو، د تفریح هر حق باید پزای شي. اگر چې مشبه خبرنوالی دل زبی الله مجاهد ویلی و چې د افغانستان په داخلي مسائل به بس نه کیږي، ان پیغام دا باید بس وشي په دوه خاطر چې کالونه کیږي چې د افغان انجونو نه دغه حق خستل شوی دی، او دا به تر څو وخت دوام کړي.
زمونږ د دوه د غونډې نه دا تمه ده چې افغانان سره مرسته وشي، او زمونږ ټول مسلمانانو ټول اقتصادي ستونزې خرابې دي. د افغانستان خلک ټول په مشکلات کې لوري بیا مونږ به په مشکلات کې استو چې ځوانان نه شایو دا دریا لکانی دائم مای ودی.
لیما امیری د کابل ولایت اوسیدونکو د دوه ناست څنګه چې په دغه ناست کې د خزو ګډون نشته، او خزو ته د دې احسا هم نه دور کول شوی چې دوی د په دغه ناست کې ګډون وکي، او دوی د افغانستان د خزو چې په کوم حالت کې دوی وست ژوند کوي او کوم حالت دی لري د هغه حالت ورته بیان شي. نو د دغه ناست چې څنګه نن یې شروع ده په قطر کې تر حکومت حد چې مونږ فکر کوو د افغانستان خلکو ته او د افغانستان ځوانانو ته د افغانستان خدو ته کومه مهمه پای وونه لري.
زه خپل د افغان انجلې په حیث او د نور انجونو په ستاسو لدی ناستې نه زمخ ته مدای اول دی افغان انجونو د تعلیم مسله سیده سی دوی ته اجازه ورکړل سي خپل تعلیم وکړي یا تعلیم خپل بشپړ کړي دې اجازه ورکول سي بل د خپل حقوق او کارو هغه کوم حقوق سي پټولنه کې لري هغه ورکړل سي نو دا به د موږ لپاره یو د خوشحالي خبر وي او محتمل ورو په دې اړه خبرې ووسی.
زه د دوه لنراستي یا کډونوالو څخه غواړم چې د موږ د مکتبو په اړه خبرې وکړي او خپل هیلو ته ورسیږو مکتبونه خلاص.
د دوه غونډې څخه زموږ هیله دا ده چې په خپل هیواد کې اسلامي نظام ولرو او د دې ترڅنګ ټول ګډونه حکومت ولرو ظلم نه وي ټولو هیوادوالو ته خپل حقوق ورکړل شي.
ایناسیوم د مزار شریف ولایت څخه زموږ د ملګرو ملتونو او د طالبانو او حکومت ترمنځ ناسته هیله ده چې د موږ حقوق لپاره باید هلته بحث وشي کله چې چې دا بحث کولای شي چې د موږ د تعلیم لارې په دې کې پرانیستل شي.
سید امین سبایم د خوست ولایت نه زموږ هیله هم ده او غوښتنه هم ده چې د دوه په غونډه کې د افغانستان د خلکو د بیوزله خلکو حقوق باید تامین شي ځکه چې توبه موږ په جنگ کې ژوند کوو تر څو موږ په غربت کې ژوند کوو.
سلام زبانم یاسین نن غره هر ولایت څخه نو خدای وکړي چې دا موږ سره مرسته وکړي کومکونه موږ سره ډیر وکړي او زموږ ټول هیوادوالو سره ځکه چې هیوادوال زموږ سره ډیر غریب دي نو خدای وکړي چې د وطن اقتصاد هم سره جوړ شي.
ازادي رادیو ته ورجوینیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي. وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو خو اوس یې نړیواله موضوع. اسرائیلي ځواکونه د غزې په شمالي شجایه سیمه کې وړاندې تګ ته دوام ورکړی. د سیمې اوسیدونکو وایي د عملیاتو په لړ کې له څلور ورځو راهیسې په لسګونو زره خلک بې ځایه شوي دي. له بلې خوا د اسرائیل صدر اعظم ویلي د جګړې تر ټولو سخت پړاو پای ته رسیدلی دی.
اسرائیلی ځواکونو د یکشنبې په ورځ د غزې د شمال په شجایه سیمه کې د سختو پوځي عملیاتو په ترڅ کې پرمختګ ته دوام ورکړی. په سیمه کې د حماس د جنګیالیو د ځپلو لپاره د پنجشنبې په ورځ عملیات پیل شوي او اوس هم دوام لري. ځایي اوسیدونکو ویلي تېره ورځ د اسرائیلو په عملیاتو کې لږ تر لږه شپږ فلسطینیان وژل شوي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د یکشنبې په ورځ د کابینې په اونیزه غونډه کې پر خپل دریځ ټینګار وکړ چې د حماس ډلې په وړاندې په جګړه کې له بریا پرته بله چاره نشته. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا ترهګر سازمان ګڼل کیږي. د الشجایه په سیمه کې د عملیاتو په دوام کې په لسګونو زره فلسطینیان بې کوره شوي دي. د اسرائیل پوځ وایي په تونلونو کې د حماس له جنګیالیو سره جګړې ته دوام ورکوي. یوه اونۍ وروسته له هغه چې د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو اعلان وکړ چې د جګړې تر ټولو سخت پړاو پای ته رسیدلی، د غزې په مرکزي او جنوبي سیمه رافا کې هم د جګړې راپورونه ورکړل شوي. په داسې حال کې چې د غزې جګړه خپلې نهمې میاشتې ته داخليږي، د اوربند او د یرغمل شوو بندیانو د خوشي کولو په اړه خبرو لږ پرمختګ کړی او په ځینو مواردو کې په ټپه درېدلي. د 2023 کال د اکتوبر په 1 د حماس د جنګیالیو لخوا پر اسرائیلو په برید کې شاوخوا 1200 کسانو وژل شول. دغه وسلوالو شاوخوا 2500 یرغمل هم ونیول. د حماس تر کنټرول لاندې غزې روغتیا وزارت وایي د اسرائیلو په بریدونو کې د فلسطینیانو د تلفاتو شمیر اوس نږدې 18000 ته رسیدلی. ویل کیږي چې ډیری قربانیان ملکي وګړي دي. د اسرائیلو پوځ د مې په لومړیو کې په رافا کې ځمکني عملیات پیل کړل چې لامل شول د مرستې تر ټولو مهمه لار وتړل شي. ملګرو ملتونو او نورو مرستندوی ادارو د بشري ناورین، قحطۍ، جګړې او د اسرائیلو د محاصرې په اړه خبرداری ورکړی او ویلي دي چې د غزې د جګړې له امله شاوخوا 2.5 میلیونه انسانان له جدي ګواښ سره مخ دي.
له خبرونو ورآخوا
شاوخوا ته نیم لکه افغان کډوال د پاکستان لخوا د کډوالو د استلو د دوهم پړاو په پیلې دو د اخراج د خطر سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر یې اندېښمنه ده چې ممکن زرګونه له خطر سره مخ افغان کډوال هم په دې ډله کې بې تخپل هیواد ته ستانه کړی شي.
د پاکستان د حکومت لخوا د جون تر دیرشمې افغان کډوالو ته ورکړل شوی مهلت پای ته رسیدلی. د پاکستان حکومت د اپریل په لومړیو کې ویلي وو چې د جون تر دیرشمې د پی او آر یا د ثبت شو افغانانو او د ای سی سی یا افغان اتباو کارت لرونکي کډوال په زور نه باسي. تر دې دمه دوی بیا تازه څه نه دي ویلي چې آیا دا موده هم غزوي که څنګه. د پاکستان د حکومت د دریځ په اساس د کډوالو د ایستلو د دویم پړاو په پیلېدو شاوخوا اته نیم لکه افغان کډوال د اخراج له خطر سره مخ کیږي. پاکستان که څه هم ژمنه کړې وه چې د افغان کډوالو د جبري ایستلو دویم پړاو تر دوو میاشتو نه پیلوي، خو د شمیرو په اساس تیره میاشت د وړمې میاشتې په پرتله ډیر افغان کډوال له پاکستان اخراج شوي. شاوخوا 2000 افغان کډوال یوازې په جون میاشت کې له پاکستانه ایستل شوي دي. د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو په لومړي پړاو کې تر دې دمه 649 افغانان له خپلې خاورې ایستلي. په دې ډله کې نږدې 1.5 لک یوازې سکال اخراج شوي. پاکستان د 2023 کال له نومبر راهیسې د افغان کډوالو جبري اخراج پیل کړی او ویلي دي چې 1.5 میلیون افغان ناقانونه کډوال باسي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ د پاکستان څانګې مشره فیلیپا کندلر ویلي د پاکستان حکومت باید د افغان کډوالو په وړاندې له نرمښت کار واخلي، ځکه هغوی له خپل هېواده تښتېدلي او د خوندیتوب په لټه کې دي. د یو این ایچ سی آر پاکستان په یوه اعلامیه کې د اغلې فیلیپا په حواله راغلي چې اړتیا ده د کډوالو د تنظیم لا منظمه تګلاره غوره او د دغو کډوالو سره خواخوږي وښودل شي چې له خپل هېواده تېښتې ته مجبوره شوي. هغې په اسلام آباد کې د افغان کډوالو په اړه د یوې غونډې په څنډه کې الجزیره ټلویزیون ته په لنډو خبرو کې چې پرون خبرې شوې ویلي،
لومړی کار چې باید وشي هغه د دغو افغان کډوالو د هویت کتل دي، ځکه اکثر دا خلک نړیوال محافظت ته اړتیا لري. هغوی کډوال دي، هغوی په ترهګریزو فعالیتونو کې دخیل نه دي. هغوی یوازې هغه خلک دي چې له خپل هېواده تښتېدلي او محافظت ته اړتیا لري.
د پاکستان حکومت په وروستیو کې هلته په ګڼو بریدونو کې افغان اتباع ښکیل بللي. هغه ادعا چې د طالبان حکومت په کلکه رد کړي. په دې سربیره د پاکستان حکومت ټینګار کړی چې له خپلې خاورې افغان کډوال باسي. پاکستان د کډوالو د خوندیتوب د نړیوال کنوانسیون غړی نه دی او نه په خپله داسې قوانین لري چې د کډوالو د حقونو خوندیتوب او تضمین وکړي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته له تاسو سره ده.
په کونړ کې په درنو کارونو بوخت یو شمېر ماشومان چې د کورنۍ سربرستي ورلغاړي د وای بې وزلۍ د درنو کارونو کولو ته اړ ایستلې دي. دوی د طالبانو له حکومت او د غرض نور مرستندوی سازمانونو د لاسنیوي غوښتنه کوي.
څوارلس کلن صفت الله خپل ملا په برګ شلیدلي څادر تړلې او په لاسي کراچۍ کې د وړو دوه شل کیلویي بوری د غوړی ولس کیلویي یوه بوشکه او څنور سودا اچولې چې د شلو افغانیو په بدل کې د څوکۍ او نرنګ ولسوالیو د موټرو اډې ته رسوي. صفت الله په کمزوري ځان دومره درون بار ټاکل شوي ځای ته ژر نشي رسولې، نو ځکه سا او تیګا دی او په لاره کې څو دمې کوي. هغه ازادي راډیو ته وویل پلار یې په تیرو جنګونو کې وژل شوی او د کور سرپرستی ور تر غاړه شوې ده.
بازار کې ټرالی چلوم، څوک غریبي ده ټرالی چلو سار روز نن کې غریبي وشي شل دی روپۍ د ماښام پورې وکړو، دغه باندې زمونږ د کور خرچه نه پوره کیږي. مونږ به واسه مونږ غواړو چې د حکومت مونږ سره مرسته وکړي او بار ملکونه مونږ سره مرسته وکړي.
دا یوازې صفت الله نه دی چې خپلې لسکسیز کورنۍ ته د یوې مړې ډوډۍ پیدا کولو لپاره سهار وختي له کوره راوځي او ماښام ناوخته کله تش لاسونه او کله هم د یو څو افغانیو سره ستنیږي، بلکې تیرو جنګونو له بې شمېره کورنیو د ګټې وټې او سر سړی اخستي او نن سبا د ماشومانو د لاسونو ګټې ته ناستې دي. همدا وجه ده چې د اسداباد په خارګوټي کې په سلګونو ماشومان کورنیو ته د نفقې ګټلو لپاره درانه کارونه کوي. دولس کلن بسم الله هم یو له دغو ماشومانو دی. وایي
بازار کې ټرالی چلوم، دولس کاله عمر مې ده، ټول کور هر څه ما ته را په غاړه دي، هېڅ شی مشته نه، بازار کې مزدوري شي هېڅ شی مشته، سهار راوځ ماښام پورې یا د څلوېښت روپۍ کلیه په هغه زموږ هېڅ شی هم نه کوي، کور کې نه څوک نه شي، کور سرپرستي وکړي هېڅ شی هم نشته، مونږ ته په را په غاړه دي.
دا ماشومان وای خونځی ته تګ او درس ویلی ستره هیله ده. په خبره یې که حکومت یې مرستندویانې کورنیو سره مرستې وکړي او له وګو یې د نفقې ګټلو درانه پیټي پورته کړی شي، نو دوی به هم د نورو ماشومانو په څیر د وړکتوب له ژوند خوند واخلي او درس ویلو ته به وزګار شي. که څه هم چې د دې راپور خپرېدو پورې په کونړ کې سیمه ییزو چارواکو د دغو بې سرپرسته او په درنو کارونو بوختو ماشومانو د غوښتنو په اړه د ازادۍ راډیو پوښتنې نه دي ځواب کړي، خو له دې وړاندې ویلي وو هڅه کوي چې دغو ماشومانو او کورنیو سره یې مرستې وکړي څو یې ستونزې حل او د دوی د سبق ویلو ارمان پوره شي. د یادونې وړ ده چې د ماشومانو د حقونو د نړیوال کنوانسیون له مخې یو انسان د زیږون له ورځې تر 13 کلنۍ پورې ماشوم ګڼل کیږي.